روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د اکتوبر 11 د رواني ناروغیو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو تازه شمیرې نشته. خو څو کاله وړاندې د روغتیا وزارت ویلي و چې نږدې نیمایي افغانان له رواني ستونزو او رواني ناروغیو رنځوري. رواني ناروغۍ ولې رامنځته کیږي او لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ په افغانستان کې د دغو ناروغیو د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ څنګه ځان او د کورنۍ نور غړي له رواني ستونزو او ناروغیو وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د خبرونه کې اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. له استودیو سره د تماس شمیرې درته وایم، یوه شمیره چې تاسو ورته اړیکه نیولی سئ، او که چیرته د اړیکې وس نه لرئ یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکاران بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي. دا شمیره ده 00420212 1 بلش میرا مو د واتساپ ته کولی سئ چې زموږ واتساپ ته هم اړیکه ونیسئ، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو باید ښه وي. دا شمیره ده 00420212 1 لاینې کمرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان ښاغلی حسنی او ښاغلی رحیم سټوډیو سره وصل دي. حسنی صاحب راځئ پیل به له تاسو نه وکړو. رواني ناروغیو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11 ولمانځل سوه. په ټوله نړۍ کې څه لامل دی چې رواني ستونزې یا رواني ناروغۍ هم په دې کچه د اندېښنې وړ دي چې ملګري ملتونه یا هم د روغتیا نړیوال سازمان یې نړیواله ورځ لمانځي او په دې ورځ باندې خلکو ته د دغې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی ورکوي؟
سلام تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم ته او ټولو هغو دوستانو ته چې مونږ یادې غږاوري. رواني ناروغي عیناً شکل باندې لکه څنګه چې نورې ناروغي دي، یا د قلب ناروغي یا د شش ناروغي یا نور امراض، تبرکلوز یا د داخلي امراض یا جراحي اورتوپیدي هم، یعنی صحیح ولادي هم چې یوه ناروغي ده، یا هغه بخش د رواني ناروغي اوسي مونږ یې په مخلو په افغانستان کې معمولا د عقلي عصبي په نامه یادیږي، اما دا تنها عقلي یا رواني ناروغان دي. بدبختانه که په آسیا کې معمولا او یا بالخصوص په افغانستان کې دا مسله مطرح کړو، د مونږ هغه څلوېښت کاله جنگ بدبختیانې د فامیل د عضو له لاسه ورکول، بیکاري، نور مختلف علتونه دي چې د دې ناروغیو سبب ګرځي. او په ټوله نړۍ کې دا ورځ په دغه ورځ باندې که ووایو لمانځل کیږي، یا لمانځل هغه جالبه غوندې قصه راځي، خو دغې ورځ نه یادونه کیږي، ځکه رواني ناروغي کله کله زه د مریضانو سره چې کینم یا وینم خپله دردېږم. زه یو مریض لرم، اتلس کاله کېږي په دې شبخانه کې، زه څلور کاله کېږي کار کوم، اتلس کاله کېږي دلته دی بستر ده. نو ډېر سړی ځورېږي، خپله ډاکټر ځورېږي، د کورنۍ عضبه یا اعضا که هغه مور ده که پلار ده که خور ده که هر دوست، هغه ورسره ځورېږي. نو د دې ورځې نه یادونه د دې خلکو سره هم راځي، د دې خلکو سره یو ځای کېناستل او د دوی یادول واقعا یو ښه خبره ده. او دا خبره او دا وخت همیشه او دا لحظه باید همیشه یاد سي او دا خلک نړۍ ته ور یاد سي او روپېژندل سي.
کور ودان ښاغلی حسنی. ډاکټر صاحب غفور رحیم له لندن نه ستاسو لاندې خبرې هم اورو. داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي یا د افغانستان د وګړو نیمایي برخه له رواني ستونزو او ناروغیو سره مخامخ ده. تاسو هم تازه افغانستان ته کوم سفر کړی و، ستاسو جاج او موندنې څه وې؟ آیا دا شمیرې پر ځای دي؟
اول خو باید په دې باندې پوه شو چې دا رواني ناروغي څه شی دی. دا رواني ناروغي داسې دغه ده چې د شخص د عمومي رواني او عاطفي حالت چې دی، دا د رواني حالت کې رواني ناروغي کې دا باید په نظر کې ونیول شي. البته داسې نه ده چې کله چې موږ وایو چې صحت رواني یا رواني روغتیا دا یوازې موږ په یو مرض یا دوه مرضو چې ډپریشن دی یا انزایټی دی یا نور دا سایکوزس چې کابل کې افغانستان کې ورته په معمول شکل باندې دا لیونین واخلې دا د پورې محدودېږي. رواني حالت چې دی دا د یو شخص عمومي شکل باندې د هغه د خواله دی چې هغه وکولی شي چې روزمره ژوند په مخ بوځي، کورنۍ سره ښه چلند وکړ دی، په طبي شکل باندې کار وکړ دی، زده کړه وکړي او خپل جامعه کې دا یو مفید سړی واقع شي. نو دا چې دی د یو شخص د عمومي خوالی چې دا د فزیکی حالت دی او د رواني حالت دی، د دې ټولو یو د مجموعي یو برخه ده. نو کله چې دا دشته وګورو نو بیا سړی فکر کوي چې دا خو ډېره وسیع ده او ډېر شیان او ډېر حالتونه دا په بر کې نیسي.
بله، یعنی د معنا چې ښاغلی غفور، د معنا چې ښاغلی رحیم په بخښنې سره، د معنا چې ډېرې بڼې لري او ممکن ټولې بڼې جدي نه وسی. خیر، راځئ چې لږ اورېدونکو ته دا واضح کړو چې دغه رواني ناروغۍ په عموم کې په سر کې په څو ډلو ویشلی سو او کومې بڼې یې بیا ډېرې خطرناکه او داسې دي چې هلته انسان بیا هغه فزیکي او رواني حالات سره یو شان نه وي او هغه وضعیت ته بیا موږ د اندېښنې وړ وضعیت ویلی شو.
البته دلی واقعیت چې هغه ډېر عام دي، موږ په دغه ډاټا چې لرو زیاتره تقریبا نړۍ ډاټا موږ سره موجود دي او دا تقریبا نړۍ ډاټا د ښه چې ډپریشن چې دی دا ډېر عام دي نسبت نور حالتونو ته، زجتونه چې دي یا انزایټیګان چې دا ډېر عام دي او دا په افغانستان کې خو په مشخص شکل باندې اوس چې دي تقریبا دا اندمیک شکل باندې یا دا یو شکل باندې چې ټول خلک تر یو اندازې پورې لږ او زیات متاثر دي، داسې په نور ټول خلک مګر یو تعداد زیات خلک. اما چې په عمومي شکل باندې تقسیم کړو، دا په درې برخو باندې تقسیم، یو د عمر په لحاظ باندې تقسیم وو چې هغه کسان چې عمر یې د 18 نه کم دی دا هغو ناروغانی دي، یو هغه کسان دي چې عمر یې د 1350 شپېتو ترمنځ دی دا هغو رواني ناروغانی دي ناروغیتیانې دي، او درېیم هغه کسان دي چې د هغو عمر د 50 شپېتو نه پورته دی. نو په د ځوانانو کې او ماشومانو کې زیاتره دلته ورته کانډکټ ساده وایي چې دا ماشومان په هیڅ شکل باندې آرام نه کوي او د مخالفت کوي د میندو سره، د پلرونو سره، د مشرانو سره، حتی په مکتب او په کوڅه کې د مشرانو او د معلمانو سره د جنجال کې. بل چې دا توجه حالت دی چې دې ته ADHD وایي چې د توجه او زیات فعالیت حالت دی چې ځینې ماشومان لري، او بل ډېر معمول چې دی ماشومانو کې یو حالت دی چې دې ته اوتیزم وایي، اوتیزم اسپیکټرم ډیسارډر چې دا حالت چې دی زیاتره سبب دی کېږي چې یو ماشوم ډېر واسواسي اوسېږي او په مشخص شیان باندې لکه د کالیو اغوستل، د لوبو د سامان خودن، د کتابونو خودن، د کور وتل، د کور نه وتل، د بوټونو پښو کول، د بوټونو ایستل، دا ټول په یو مشخص شکل باندې کوي. او په دې خلکو کې ځینې د غلطې د زده کړې مشکلات لري او یو تعداد محدود او په ځینو ساحو کې ډېر ښه پیشرفت کوي.
بله،
کله چې دغه تل شو دا اډل برخه ته شو، یا دا تل سو دا تر 15 پیټو پورې شو، دا ګروپ خلک چې دوی کې زیاتره ډپریشن او انزایټی سایکوزس چې متاسفانه کابل کې ورته یا افغانستان کې ورته لیونتوب وایي چې هغه مختلف شکلونه لري، دا بیا نه وروسته بیا پرسونالیټي یا تشوشات شخصیت دی چې ډېر زیات محمود دی په خلکو کې. او په درېمه برخه کې چې د زړو خلکو نه شو، نو بیا په هغو کې دا مرضونه چې په دا تل ساتو پینځه شپېتو مز کې د دې سره سره بیا د حافظې مشکلات ورته پیدا کیږي چې حافظه ضعیفه کیږي او د حالت الزایمر یادمنشه
وای یا هر ډیره مننه کور ودان تاسو د رواني استونزې رواني ناروغي ډیرې دلبندې کړې او د عمر لحاظ مو ویل چې دا مهم دی او په همدې اساس سیړل کېږي تر څو چې اوریدونکي روغ کېږي ورزو ډاکټر صاحب حسنی ته ډاکټر صاحب حسنی ښاغلي ډاکټر صاحب رحیم دغه پدریو ډالو باندې ویشره د رواني ستونزې یا هم رواني ناروغي یو بحث هم ډیر مهم دی چې هر رواني ستونزه فکر کوم رواني ناروغي نه ده او ممکن هر ناروغي بیا ستونزه وګڼل شي دغه رواني ستونزه په اړه د رواني ناروغي په تحقیق کې کله ځر اوریدونکو ته وایي چې رواني ستونزه کومه ده او کوم حالات کې بیا په ناروغي باندې بدلیږي
درکل روان یا د شخص روان مخې ډاکټر صاحب باندې د ګول خبرې وکړلې ډیر یو عمیق بخش د تبابت زبر د دې په خاطر باندې د روان یا د رواني تبابت ډیر زیاتې خبرې نه کوم ځکه چې ما مسله کړو په دې کې دویز درویز کالا کیږي مختلفو بخشونو کې ما کار کړی ده فرق کوي تر شخص پورې فرق کوي تر شخص له جنسیت پورې فرق کوي حالاتو پورې فرق کوي شرایطو پورې فرق کوي او د خاص اعراض و علائمو پورې فرق کوي موږ تاسې په وطن کې بدبختانه تر هغو پورې چې مریض هغه مزمن شکل ته ونه رسو نو هغه بیا رواني تبابت یا رواني طبيب ته نم معرفي کوو او بل ډیره خطر مهمه مسله د مونږ په وته کې زغفله طبيب په وطن کې پاتې سوای ما تر 2001 کال جولای میاشتې پورې د مونږ دغه سیستم د افغانستان د بیمه سیستم نه ده هر طبيب هر ډاکټر خپل شخصي معنی خانه لري نو هغه هر ډاکټر صاحب ته ورغلی زنه غواړم چې د داخلي ډاکټر صاحبان یا نو ډاکټر صاحبان په کومه خبره باندې اضافي محکوم کړم او یا خپل اضافي نظر ورکړم نو هغه د رواني مریضان کې له هم چې دي ډاکټران ته مراجعه کوي تقریبا دو هفته مخکې یو ورور له مزار ما سره تماس نیسي دی مثال تلویزیون یا مصاحبه ما سره کړو نو هغه نسخه دی فورمات لیک دی پنیکټک په تشخیصو په مختلف دواګانی چې هغه د بنزودیازپین په مختلفو دوزونو باندې دی خورته توصیه کړی ولی او تقریبا د دوه کلونو را په دی خوا دا دواګانی اخلي او دی واقعا د مشکل سره مخ کړی ودا نو دی رواني تبابت خاص رواني ډاکټر چې هغه دغه یو درکول یو ډیر غټ کمپلیکس ده مونږ د مونږ تبابت یا رواني تبابت تقریبا د اجتماع نه شروع کیږي مونږ په خپل رواني تبابت کې ابتدا د مریضانو له سوشل ورکر نه غو سوشل ورکر سره کانټاکټ نیسي لغه نه روانچنا سره کانټاکټ نیسي لغه نه سایکاټریست سره کانټاکټ نیسي یا سایکاټریست سره نیسي سایکاټریست بیا روانچنا سره مالي به کیږي هغه د روان درمانی په نوم باندې دی یو رواني تبابت کې روان درمانی یا سایکوتراپی ډیر مهم رول لري د حد نه زیات قوي رول د رواني تبابت لري نو اکثریت وخت د رواني مریضان یا هغه مریضان چې موږ تاسو په دې اصطلاح کې بوته ډېر تشویش وایو ډاکټرانو ته مراجعه کوي هغه د مختلفو ادویو نه یا دواګانو استفاده کوي ځکه په هغه دي خبرو باندې موږ دغه منټلیټی د افغانستان د خلکو منټلیټی یا هغه د رواني تبابت بلوغت شکل باندې یا میچورټی دومره قوي نه ده چې په هغه د سایکوتراپی باندې سړی اکتفا وکړي نو وایدا خبرې د ما سره کومک نه کوي در حال کې چې دغه ابتدایي حالات یا تشویش یا بیخوبی یا یو حالت سړي ته پیدا کیږي راحت نه حس کوي نو هغه ډیر په اساني شکل باندې په روان درمانی باندې تداوی کیږي نو درکول رواني تبابت واقعا ځدی هغو ټولو دوستانو هغو ډاکټر صاحبانو نه چې رواني مریضان دوی ته مراجعه کوي سی هغه د رواني ډاکټر صاحبانو ته هغه په وطن کې او که هر چیرته معرفي کی او په هغه بخش کې ځکه د داخلي ډاکټر صاحب یا نو ډاکټر صاحبان د رواني مریض تشخیصول هم نسی او دا نه الټرا ساوند نه ایم آر آی دا او نه سیټی سکن د دې هغه مشکلات په باندې تشخیص کې او تداوی کې نو ابتدا نه زه ما دغه خواهش در دوستان نه مخواهش ته په عادي شکل هم کې ونه رامي ورته پیدا کیږي بي خوبي ورته پیدا کیږي خپل تنګي ورته پیدا کیږي دي خبره باندې عصبانی ورته پیدا کیږي فرخشګری ورته پیدا کیږي نو باید د رواني ډاکټر سره په عمومي شکل باندې کنسلټیشن وکي او دا رواني طبيب یا دا روان شناس یا بالخصوص سوشل ورکر د ابتدا نه کولای شي دغه دوست، دغه ورور، دغه خور، دغه وطنوال یو هی مرجع ته رخص. په افغانستان کې موږ کوم مرکزونه اوس بین لرو؟ ډېر مختلف او ښه د صحت رواني د شفخانې ډېر مجرب ډاکټر صاحبان لرو، کولای شي هلته مراجعه وکړي او دغه خپل حالت له خلکو سره مطرح کړي، ووایي چې یاره دغه تکلیف دما واقعا جدي ده او که عادي او تشویش راته پیدا سوی ده. بدبختانه په وطن کې مشکلات شته ده، دا به نه په اوسني حالاتو باندې ورچو ده، له دې څلوېښت کلونو نه پیړیو نه را شروع ده. نو هر مشکل چې پیښیږي باید متخصص یا مشخص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات اوسئ. راځئ چې اورېدونکو ته نوبت ورکړو. په دې هیله چې دا ځل وکولای شو د اورېدونکو غږ واورو، مخکې یو څه تخنیکي ستونزه وه، ستړي مه شئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
ډېره مننه لوجین صاحب، تاسو د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو، کارکوونکو او ډاکټر صاحبانو ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. خالد نوښتم له زابل ورته مې اړیکه نیولې ده. له قدرمنو ډاکټرانو څخه مې پوښتنه دغه ده، د رواني ناروغۍ اصلي لاملونه کوم دي او رواني ناروغۍ د جینیټیک یا کورنۍ تاریخ سره څه اړیکه لري، او که یو څوک تر رواني ناروغۍ سره مخ کی څنګه ورسره مرسته وکړو؟ دا پوښتنې
ډېره مننه نوښت صاحب. کور مو ودان سلامات اوسه. یو بل اوریدونکو هم راخلوستلی مشه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو استاذ ملمنه سلامونه.
علیکم السلام، ستړي مشه.
خیر یو سیم احمد نائب اختیار مل شندن. لودین صاحب دا می ویل چې تاسو د ملمنو څنګه پوښتنه لرم چې په کوم عمر کې ډېر خلک په رواني مرزي اخته کېدلای شي؟ سپینګری ځوانان ماشومان کم عمر کې ډېر اخته کېدلای؟
ښه سلامات اوسه. او حقیقت صاحب، تاسو خپل عمر څومره دی او آیا په ژوند کې یا په اوسنیو وروستیو کلونو کې داسې کوم ډول تجربه لرئ د رواني ستونزو یا د هغو نښو نښانو چې مخکې ډاکټر صاحبانو یاد کړي؟
لودین صاحب، زما عمر کې دی 19 کلن یم او د شپې ډېر بې خوبي لرم. دا بې خوبي ستونزه ډېره لرم.
ښه، یعنی د شپې څومره خوب کوئ؟ څو ساعته؟ او اته ساعته خوب کولای شئ بیا؟
یعنی چې دا درته وایم، د شپې ته یوې بجې ته دوه بجو هم زه ویښیم، نو دا خوب نه راځي دغه اول ماښام دفعه.
او سهار بیا تر ناوخته ویده کیږي که وختي پاسیږي؟ نو خوب هم که وختي پاسیږي، دا معنی چې خوب مکمل نه دی بیا؟
خو وختي پاسیږي.
خخ مننه سلامات اوسه. حقیر صاحب رادیو واوري، حتما به درته ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنی وکي چې تاسو کوم تګلارې وکاروئ ترڅو مو دغه د بیخوبۍ ستونزه یو سره کم شي. ځکه که د شپې یوه بجه ویده کیږي تاسو یا 12 بجې او سهار هم 15-16 بجې پاسېږي، دا معنی چې خوب مکمل کیږي نه. هغه 8 ساعته کم کم خوب چې تاسو سنت فکر کوم توصیه کیږي، هغه نه بشپړیږي، نو هغه بیا په فزیک باندې هم تاثیر کوي یا د ژوند په نورو برخو هم تاثیر کوي. وروسته به ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنې درته وکړي. راځئ چې یو بل اوریدونکي سره هم خبرې وکړو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
سلامونه لوجن صاحب، تاسو ته، ستاسو قدرمندو میلمنو ته، همدارنګ د همدې خبرونې ټولو اوریدونکو ته. محمد انیف الهام یم، د زابل مرکز کلات نه میاړي کني ولیدم.
مهرباني وکړئ الهام صاحب، ستړي مشه.
مننه ژوندۍ اوس ډیره ښکلې او ډیره زبردست موضوع مو ټاکلې ده. دا چې په وطن کې اقتصادي ستونزې دي، همدارنګ د ځوانانو ترمنځ ځینې همغږي نسته، او آب و هوا هم کېدلی شي همدغه ناروغي رامبینځته کې. اقتصادي ستونزې خو له اوس څخه نه دي، له ډېره وخت څخه دي. زموږ اکثریت ځوانان همدغه لوی لوی لاملونه سي دي، په همدغه خاطر باندې دی د همدې ناروغیو ښکار ګرځېدلي دي، خصوصا اوناس.
په تاسف سره چې د الهام صاحب اړیکه پرې شوله، خو موږ هڅه کوو چې بیا ورسره اړیکه ونیسو. راځي دا بل اوریدونکي به راوخلو چې د اوریدونکي لګښتونه شي. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
خیر یو فلودین صاحب، استاد سکول اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. د توخیم د زابل ولایت شادي نو د فاضي استاد
صاحب، توخی صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. روسیه هم لکه مخکې اوریدونکو چې وویل، افغانستان کې مشکلات شته، خاصتا دا انقلابونه دي، ټول خلک په مشکلاتو کې دي. نو له مشکلاتو له دېغتو له بعضې پېښو څخه رواني ناروغۍ رامنځته کېږي، ډېر خلک په رواني ناروغۍ اخته دي. نو داسې کور نشته چې هغه نه وي ځورېدلی، یا یې شهید نه وي سوی، یا یې کپي نه وي سوی، یا اوس معلول و معیوب نه وي ورته پروت. نو دا مشکلات شته، رواني مشکلات خامخا شته. او څه نه څه لکه مخکې اوریدونکي څه وویل چې اقتصادي مشکلات هم شته، خو موږ محترم میلمانه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي په خپل مابین کې څه فرق لري او د کومي عمر خلک یعنی سپینځري یا ځوانان یا نر یا ښځې په رواني ناروغي باندې اخته کیږي او په دې کې کومه طبقه ډېر په دې مسات کیږي مننه
کور ودان ته خسیب سلامت اوسئ اوریدونکو یو دغه اړیکه مانی سي راځي چې ډاکټر صاحبانو ته غوښ شو ډاکټر صاحب ابراهیم اول به تاسو ته راشو تاسو دغه د حقیار صاحب پوښتنه چې وا زنګ وهلې وو دغه راز د تو خسیب تقریبا یو برخه سره مشترک واغ دا چې وای د کوم مرکزانو سره ډیر مخامخ کیږي زمن کې بیا حقیار صاحب د بی خوبه یادونه وکړه او دغه راز تو خسیب ویل چې دا سبیا او رواني ناروغي ترمنځ توپیر مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ابراهيم څو یې توخي صاحب او حقيار صاحب
اول خو باید دا وګورم چې سبیا او رواني ناروغي دا کاملا بل حالتونه دي سبیا ناروغي چې دا فزیکی ناروغي دي یعنی دا شخص په فزیکی حالت کې یو نیمګړتیا یا یو تشوش موجود دي اما رواني حالت چې هغه د شخص رواني حالت دی هغه باغې کې په دماغ کې د څه کم کلی دغه نه دی تغیر نه دی اما د څه یو واضح خط د منګه د فزیکی حالت او رواني حالت ترمنځ نشي ستلی د څه حالتونه شته چې خلک فزیکی حالتونه لري فزیکی ناروغان لري او دغه هغه ناروغان په ابتدایي مرحله کې په رواني شکل باندې ښکار کیږي مثلا خلک د تایرات یا د فعالیت یا د کم فعالیت له کبله کېدای شي عصبي ډاکټران ته رواني ډاکټران ته ورشي او هغو د رواني حالتونو په شکل باندې هغو ته معرفي شي یا ځینې خلک چې دی قلبي تکلیفونه لري او هغه دغه شي رواني ډاکټران ته ورشي چې نبض ډېر چک دی او زړه یې الوزي او یا داسې کېدای شي چې یو سړی زجات لري او شدید سترس لاندې دی او هغه د زړه ټکان ورته پیدا کېږي او فکر کوي چې قلبي تکلیف لري او هغه د قلبي ډاکټر ته ورشي.
بله
نو دا تفکیک کې کله کله دا دواړه سره یو ځای دي اما په عصبي ناروغۍ کې دی اعصاب چې دی یا دماغ چې دی دا متضرر کیږي یا د تشوش ورته موجود دی او په رواني حالت کې دا رواني حالت دی کې زیاتره د شخص تفکر احساسات او د هغه کړنوړنه د ورځني کړنوړنه شي دا متاثر کیږي فرضا یو سړی د درست فکر نشي کولی یو سړی د شدیقیت لري یو سړی د شدید جذبات ورسره دی یا هغه د مضبوطه مختلف فکرونه راځي چې طبیعي فکرونه نه یا غیر طبیعي فکرونه لکه فرضا خلک می وایي یا خلک راپسې راځي یا خلک راته ګوري یا خلک ما می شمات نظر لاندې ساتي یا خلکو کمرې راته ایښي دي او ما په کمره کې ګوري دا مختلف نظریات ورته راځي یا
بله یعنی په اصل کې عصبي او رواني ناروغي سره بیرابل څه دي اما کله ناکله نګدیوالي هم سره لري او کله ناکله داسې وي چې تفکیک یې حتی ستونزمن کیږي ډاکټر صاحب د غلط عمري په لور کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ کیږي یا کومه طبقه ډیره زیانمنون کده
او د عمري طبقه له هغه کې چې جاته د سر شته هغه ده چې زړه خلک زیات ورسره مخامخ کیږي ځکه چې ضرور خلکو ته چارز ډیپریشن او انزایټی فوق العاده زیات دی په دې خلکو کې د دیمنشیاګانې ورو ورو زیاتېږي مثلا په کسانو کې چې سړی د پنځه اتیا کلونو جک شي په هغو کې دا دیمنشیا تقریبا دېرش تر څلوېښتو فیصدو پورې رسېږي نو د دې خاطر دا دی چې فزیکي ناروغۍګانې دا او دو سره زیات موجود دی او کله چې سره په دوامدار فزیکی ناروغي باندې اخته یې دردونه ولري دو سره چاسته دی چې تو د پښتنې باندې ته راشي زیات دی نو ځکه دا زړه خلک په دې باندې زیات اخته کیږي مګر مشکل د زړه خلکو داته چې هغه زیاتره ډاکټران ته مراجعه نه کوي یا فامیلونه متوجه وطنی چی ډاکټران ته پوزي مګر توجه زیاتره ځوانان ته چې هغه کولی شي چې په خپله باندې لاړ شي ډاکټران ته کومک وغواړي.
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب حسنی، تاسو خپل مایکروفون آن کئ او دغه د حقیقت سره د پښتنه دغه برخه جواب کئ چې وای سن می د نولس شاو خو دی د شپې یو بجه سملی وای لغنه مخکې نسم کولای چې وېد شم یا سترګې پټی کې خوب نه ورته ورزي او سهارم وختي پاسيږي. زه فکر کوم ډیرای ځوانان ممکن حقیقت سره یو بیل کې دغه ستونزه ولري، کله ناکله بی خوبی په افغانستان کې په نور نړۍ کې نور عوامل هم لري، اما ټیکنالوژي هم خپل اثرات په پریخي دي، خصوصا هغه کسان چې د شپې له خوا ډېرې ټولنیزې پاڼې ګوري. څه وایي حقیقت صاحب په دې برخه کې؟ بیا بعد نور اوریدونکو پوښتنې هم ځواب کړئ.
حقیقت صاحب دیالاوک صحتمند لري د لریجینه بورته دوام کو او توصیه دادا یو ځوان نو لسکلن چې په داسې حالاتو سره مخ کیږي حتمان بیلابیل مختلف علتونه بلری، چون دای اوس نسته و غدای علتونه پختنه نسو کولی تغذی به خوبی حالت دار یا سره ابتدان خوب تنستل چون دوی رستریوی دو بجو پر نسمی دی کدل یا تر دیوی بجو پر نسمی دی کدل بیا سر وقتی جیگی گم او یا ده ها مسئله دسی خوبی اولی او دیش پی پا جریان که دای رویخی گی چوزلی. نو معمولا دغه دی خوب سیستم منظم کول ډیره مهمه مساله ده، بل خصوص په ځوانه طبقه کې. د سر هم چنان ورزش او بعضی که دی مروانی امراض ولري هغه دغه اوس په هغه بخشته به نزوسی دی که د بی خوبی دغه حالت نور ته پیدا سوي، یا په مکتب کې مشکلات لري، یا په فاکولټه کې مشکلات لري، یا کاری مشکلات لري، اما دغه دی خوب منظم کول هغه روټین ورته جوړول دا ډیره مهمه مساله ده. نو تقریبا معمولا دغه لس بجې شاوخوا کتتلل او یا سهار وختي راجېدل هغه تقریبا خوب منظم کوي، او معمولا زه خپل مریضانو ته د ابتدا نه کله هم دوی بی خوبی لري دا توصیه کوم چې هغه جریان د ورځې کوم د کوم کارونه کړي دي هغه ریفلیکټ کیږي باندې سوچ وکړي، او په زمن کې د می سر سره کتابی کوي او کتاب را واخلي. کتاب لوستنه د لسنه تر پنځلس دقیقو پورې معمولا هغه ابتدایي حالت سری ته خوب نه ورزي هغه په ډیر ښه شکل باندې تداری کولای سي له منځه وړي، ځکه د ده سوچ د فکر د کانسنټریشن په یو خاصه موضوع باندې سي، او بالاخره داسې حالتونه راځي چې دی خپل کتاب سهار له دننه لویدلی د میز لاندې پیدا کوي یا د کټ لاندې پیدا کوي. نو دغه ډیره مهمه مسله ده، اکثریت هغه ځوانان سی په دې مشکلاتو باندې دوچار دي، لکه ما سې مخکې ویلی دي هغه جزئیات ما ته معلوم نه دي چې ضرور څه مشکلات دي، اما په نولس کلن ځوان چې دی د بې خوبي نه شکایت کې نو روټین د خوب ډیر مهم ده. څه وخت زه خوب ته ځم او څه وخت زه راوچتېږم. اکثریت داسې مریضان زه لرم لکه داسې ویلي یوه بجه خوب ته ځي یا دوه بجې خوب ته ځي، د ورځې ډیر وخت په خوب کې پاتې کېږي. یا هر هغه مریضان چې فرضاً دوی ترک تنفسي یا بعضې عادي اصطلاح کې مونږ تاسې وایو دا ورور یا دا خور خریږي حالت ورته پیدا کېږي، هغه معمولا سهار ډیر زیات ستړي باوجود د فکر کې ما ډیر خوب کړی دا یا خوب ته وختي وي د سبا مراجک سبا ما، هغه حالات هم ډیر مهم دي. په هغه باندې جسمن لکه ډاکټر صاحب سی اشاره وکړه فزیکی ناروغي چې دغه دی عصبی ناروغي سره ارتباط ورکړي جسمی شکر باندې بوځوي ما دای دی خېټه غټوالی د باندې تاثیر لري، هغه حالت د باندې تاثیر لري، هغه اتاق د باندې تاثیر لري، چپرکټ آراموالی د باندې تاثیر لري، محیط د باندې تاثیر لري، رڼایی د باندې تاثیر. تاسو اشاره ورته وکړه چې د سوشل میډیا مسله ده، د فیسبوک خلاصول یا د انسټاګرام یا نور مسایل خلاصول، نو دا خوب یو خپل سیستم لري، روټین برابر سي انشاءالله مشکل رفع کیږي.
ډاکټر صاحب رحیم تاسو ته راګرځم، دلته یو اوریدونکي اړیکه نیولې وه خالد نوخت لزابل نه، وای اصلي لاملونه څه کېدلی شي چې لمخې رواني ناروغي یا رواني ستونزې پیدا کیږي؟ او دغه راز یو بل جالب پوښتنه وکړه، وای هغه کسان چې په رواني ناروغیو اخته دي یا رواني ستونزې لري د هغوی لاسنیوای څنګه وکړو؟ ځکه لکه څنګه چې رواني ناروغي عام دي په نور نړۍ کې، په افغانستان کې هم ویل کیږي چې تر 50% پورې خلک یا حتی کله ناکله د 80% او 80% یادونه هم کیږي. خلک وای پر رواني ناروغي اختر نه دا معنی چې ممکن هر دوا کورنۍ کې یو کورنۍ داسي وي چې هلته یو کس پر رواني ناروغي باندې اخته وي، نو له هغوی سره چلن هم د نورو کسانو چې نارمل دی، روغ دی، جوړ دی، ډیر مهم دی. نښې نښانې څه دي، عوامل څه دي، او له اخته کس سره څه ډول چلند وسو، څه ډول لاسنیوی وسي، په دې برخه کې کله اندر رڼا واچوي نه وخت زیاته
عوامل تھی مختلف عوامل دری تچو مشخص سبب نشته دی چې هو جدا ناروغی دتا سبب د کبل پیدا شوه ده. اما کله چې عوامل ترازو یا اسباب ترازو، نو بیا عوامل داد چې فرضاً کېدای شي چې یو سره د محیطي لحاظ دا چاپیریال تل لحاظ دا ما دغه اوسېږي د فشار لاندې اوسېږي، یو سره دا کورنۍ کې د فشار لاندې اوسېږي، یو سره د اقتصادي لحاظ د فشار لاندې اوسېږي، یو سره په دفتر او دیوان کې د فشار لاندې اوسېږي. دا مختلف فشارونه چې دي دا اجتماعي، اقتصادي او کورنۍ، دا په مجموع کې یو عمده سبب دی. ارتباطات اولاد او د مور او پلار، ارتباطات خزه او د مېړه، دا ډېر عمده حالت دی چې دا باید په نظر کې ونیسي. ځینې واقعاتو کې یا ځینې مریضانو کې جینیتیک فکټرونه چې دي، چې فرضاً ځینې خلک ډېر زیات مساعد دي چې یو ناروغي باندې اخته شي، او ځینې خلک لږ مساعد دي چې دغه باندې په یو ناروغي باندې اخته شي. د دې خیر مثال دا ده چې فرضاً یو ځکه بم لیږي، څلوېښت کسان خدا ناکده مړه کېږي او یو دېرش کسان زخمي کېږي، او وروسته د هغې چې دا څوک ژوندي پاتې کېږي، یو تعداد پوست روماتیک سترس د سار در یا دپرشن یا انزایټي پیدا کوي، اما یو تعداد کشي دي هغو روغ پاتې کېږي، هغو وروسته د هغې به هېڅ رواني تکلیف نه لري. نو دغه شی چې دی د خلکو بنیې پورې مربوط دی چې دا یو ګروپ خلک چې دي دو مساعده زمینه لري د دې په مقابل کې چې په یو مرض باندې اخته شي، او بل ګروپ خلک چې دي هغو مساعده زمینه نه لري، د هغو مقاومت پورته دی او هغو کولی شي چې تعاون کړي.
بله، او ډاکټر صاحب، نښې نښانې کوم لمرنۍ ووایي، لمرنۍ نښې نښانې څه شی دي که یو کس چیرته چې اوس زموږ استاذ خبرونه اوري، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري، د کورنۍ په غړو کې وګوري، باید شکمن شي او لاړ شي یوې مشورې ته یا هم یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي، او خپل تداوي خصوصا که چیرته رواني ستونزې جدي وي پیل کړي.
خبره په دې کې ده چې صحت رواني چې یو موضوع نه ده. صحت رواني یو شعبه ده، تفاوت ده په دې کې. ممکن چې وړو وړو شعبو ته وګوري او بیا په مرضونو باندې واړي، د سلو نه او د یو سلو پنځوسو نه هم دا مرضونه اوري، او د هر یو چې دي نښه نښانې بیلې دي. خو زه به تاسو ته په عمده شکل باندې د دوو درېو درته ووایم چې دا ډېر عام شی دی، چې یو ډپرشن دی، یو زجرت دی، او بل دا سایکوزس یا موږ ورته په وطن کې لیونتوب وایو. دا د هم د دې په څنګ کې دا تشوشات د شخصیت چې دا ډېر عمده شی دی، او دا په جامعه کې د خلکو په ژوند باندې ډېر عمده تاثیر کوي. دا باید خلق په نظر کې ونیسي.
ډپریشن چې شی دی، ډاکټر صاحب کله ځره واضح کوي، ممکن دغه اصطلاح سره ما هم اوریدلی، اوریدونکو هم اوریدلی، اما اوریدونکو به ډېر اړتیا دا ولري چې لږ ضرور ته واضح کړو چې ډپریشن یعنی کوم حالت دی. آیا تشویش خو نه دی، ځکه تشویش خو انزایټي ده، یا اندېښنې چې موږ او تاسو اکثر افغانان ورسره لاس او ګریوان دی، هغه انزایټي بحث کې راځي، اما دغه ډپریشن په بحث کې فکر کوم یو څه نظر اندېښنې ته دا حالت جدي دی او په نړۍ کې هم ډېر یادېږي.
د پرشن هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغې کې یو شخص په دوامدار شکل باندې د یو نسبتا اوږدې مودې دپاره یا حد اقل د دوه هفتو نه زیات احساس د دقیقت وکاندي، یا هغه د خپل ژوند نه خوند وانخلي، او هغه شیان نه چې په ده په طبیعي شکل باندې خوند اخیستل، لکه فرضاً د کورنۍ سره کېناستل، د ملګرو سره کېناستل، د باندې تلل، د دې نه خوند وانخلي، په دوامدار شکل باندې احساس د ستړیا وکاندې، کانسنټریشن خراب شي، احساس د دې وکاندې چې ځان مقصر وګڼي، او په شدید حالتونو کې دا حالت ورته پیدا شي چې باید ځان ووژنو. دا ډپریشن حالت دی، مګر په ټولو خلکو کې دا ټول اعراض موجود ته اوسیږي، ځکه چې هر مرض چې دی هغه په مختلفو شکلونو باندې راځي. مثلا خفیف شکل دی چې هغه یو څو دانې اعراض لري، بیا متوسط شکل دی چې هغه کې اعراض نسبتا زیاتېږي، بیا شدید شکل دی چې هغه زیاتېږي. نو هغه کسان چې خفیف او متوسط شکل لري، دا هو د تداوی پلان بخی بل دی. او هغه کسان چې شدید دی، دا غیر د تداوی پلان بخی بل دی، ځکه چې په شدید دپریشن کې اندازه د خطر د دې چې یو سړی ځان ته خطر مخ باندې یو اندازې پورې نه یوازې دا چې ځان ووژني، بلکې دو فرزند ډوډۍ نه خوري، کالي نه بدلوي، ځان نه انځي، دغه روزمره ژوند سر ته نشي رسولی. په داس حال کې چې په خفیف دپریشن کې تو تقریبا ټول نارمل کارونه کولی شي، مګر د ژوند نه خوند نه اخلي، دا شاوخوا خلک ګوري چې دا هغه پخوانی سړی یا پخوانی مېرمن نه ده، او دا دو هم کومک ته ضرورت لري. نو په دغه دواړو شکلونو کې چې دا یو شکل لږ شدید او متوسط شدید دی، دې کې زیاتره فرزن دا ابتدایی کارونه، فرزن دو دوستان سره که ناستل، دو دوستان سره خواخوگی کول، دو دوستان سره دزره غم شدی کول، دو دوستان دو بانده وطل او دا خپل وقت دا محیط دا محدود ساحینا لره تیر اول، دا ورسر دیر زیاد کمک کهی. البته کچه تا شرایط مساعد وسیگی، نو حتی دوی داده چه دا یو سایکالوجیست لارشی، سایکالوجیست مانا دا چه سایکاتریست نه، سایکاتریست روانی داکتر دی، سایکالوجیست دی آغا سره دی چه یا آغا پر متخصص دی چه آغا یا واضح خلق سره خبری کهی او دا خبر پر وسیله والی خلق تداوی کهی. نو آغو دلارشی او آغو ور سره پر دوانتر شکل بانی خبری وکنده چه ده آغا کم آغا خدا یا کم مشکل چه ور سره موجود دی، آغا ور تا فکوتا کنده یا قلار قلار رحنمائی کنده چاگه خواتی ورسه او داگه ده حال ناره ورده پیدا کنده.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. ابراهیم سلامات او سوي کور ودان اوریدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر صاحبان وایي که چیرته تاسو هم دغه سنخنیخانی ګوري، مثلا خفګان مودې حتی ورسیږي چې له ورځنی ژوند نه خوند اخلي، یا مثلا له کورنۍ سره له یو ځای ناستې نه مثلا خوند نه اخلي، یا هم مثلا دوامداره توګه اندېښنې او تشویش کوي، خوب مو مثلا کم وي، نو حتما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، ورسې رواني سلاکار یا مشاور ته حتما په ولایتونو کې خو پریمانه دینن سبا یو مشوره ورسره وکړي، به چیرته اړتیا و ممکن بیا متخصص ته ورشي د رواني ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي. یو بل موضوع هم ډاکټر صاحب حسنی زغواړم په دې باندې تاسو تبصره وکړي، په افغانستان کې یو نه پیګم څورته ام یو دودیزه ستونزه به وبولم، هغه دا چې ته یو چاته وایي چې ته رواني ناروغي یا رواني ستونزه لري، نو د فتن داسې انګیری چې گوا کې خدای مکرزه لی ونایم زما د کارونه چې دی لیونتوب کارونه دینو، دغه خې نه غنی چې چاته وایي چې ته رواني ستونزه لري، سره دې چې رواني ستونزه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ابراهیم یادونه وکړه خفیفه او متوسطه او جدي حالت لري، نو ډیر داسې کسان دي چې د غستونز باندې اخته وي، امانی مې چیزې د مثلا ستونز ولرم، یا مثلا نه پوهیږي چې د غستونز لرم، نو هغه کسان سره څه کول پکار دي، یا خپل د غس کسان چې مثلا په ستونز باندې اخته وي یا په مریضۍ اخته وي، اما دای نه پوهیږي، اما د ټولنې شاوخوا کسان پوهیږي یا د کورنۍ غړي پوهیږي چې دغه شخص حرکت نارمل نه دی نظر په خواته، څه کول پکار دي دغه حالاتو کې، او دغه تعریف او تعبیر والے مثلا په افغاني ټولنه کې خنه دی.
رو ګرځي ګزامیش هر میډیا سره سم مصاحبه کړې ده، یم په دې رواني تواد باندې غږېدلې دي، اعمار نه خبره کیږي چې دا واقعا دي حقیقت نه لري دي، هیڅ وخت داسې کانکریټ اعمار او اعداد په افغانستان کې زه په یو وخت په 2003 کال کې موږ یو روانشناس یو وخت روایتونه په 100 خلک د افغانستان په رواني مشکلاتو باندې گرفتار دي، در حال کې زده دغه اعمار یا 500 او 700 نوم ورکو، دا واقعا ډیره غلطه خبره ده، ځکه موږ داسې اعمار په افغانستان کې نه لرو. ټول نړۍ کې زه په آلمان کې اوسېږم، یو له ډاکټر صاحب برتانیا کې اوسېږي، تاسو په چیک کې اوسېږي، پرمختللي مملکتونه دي، دلته هم رواني امراسته ده. د افغانستان په پرتله د ملکونو کې زیات دي، کم نه دي، اما اعمار مختلف دي. مونږ بدبختانه ټول خلک په دغو اعمارو باندې دغه ذهنیت مشوش کړی ده، او دغه فیصدي همیش معمولا 50% یا 70% یادو چې دا واقعا ډېره غټه خبره ده. رواني امراض مخکې ډاکټر صاحب ډېر ښه تشریح کړل، نو دغه دی ډیپریشن مسله تاسو یاده کړ، دا یا افسردګي دی په دې اصطلاح باندې، یا ژور خفګان ده چې هغه واقعا جدي تمامي کې، او ډاکټر ته باید مراجعه وسي. د تاسو سوال په ارتباط باندې بدبختانه دغه عامیه پوهاوی د موږ په مملکت کې ډیر کم ده. د صحت روان یا د رواني طبابت یا د عقلي شکل باندې به وایم، تاسو اکثر خلک د رواني طبابت سره آشنا نه دي. رواني یعنی څه شی؟ روان دي ویل وای پلانکای رواني څه وای، د وغه سره خلک خبرې نه کوي. نو هغه عقلي یا جنون شکل باندې ډاکټر صاحب مخکې سایکوز مسله یاد کړه، خلک په دې باندې ورته استیګما کوي، وای پلانکای لیونی څه وای. نو عقلي ناروغیانی یا هغه ناروغیانی چې هغه د انسان په روان پورې مربوط کیږي، د انسان په عقل پورې مربوط کیږي، او د انسان روان د انسان روزمره فعالیتونه محدودوي، لکه کار ته تلل، چا سره کیناستل، ډوډۍ خوړل، شخص منزوي کوي. بدبختانه همیه پوهاوی په افغانستان کې د رواني طبابت په ارتباط باندې ډېر کم معلومات په وخت په افغانستان کې. موږ دې پروژه باندې کار کوو چې په مسجدونو کې، په مکتبونو کې، په مدرسو کې، په پوهنتونونو کې د رواني طبابت یا د روان په ارتباط باندې خلکو ته عامیانه پوهاوی وسي. خلک پوسي پرسن نه ما سر خوږی ایلت څه شي ده، زه خلق تنګ میرات څه شي ده، زه ولی د فامیلنا تنهاسا و ایلت څه شي ده. نو په دې ارتباط باندې هغه ابتدایي اعراض او علائم چې هغه زیاتر له دوه هفتو نه راځي په شروع دوامدار شکل باندې یی راضی، باید هغه اجتماعي سوشل ورکران چې په شبخانو کې کار کوي له دې دوستانو سره رابطه ونیسي، عامیانه پوهاوی د خلکو زیات سي، هغه میچورټی د خلکو واقعا دی حتی ورسیږي. رواني طبابت بدبختانه یو رواني طبابت په افغانستان کې طبيب ته څوک مراجعه کوي، دته یو سټیګما مرمیږي، وایي دا لیوانای سوزنجری ده. نو رواني طبابت همچنان لکه د قلب یو مشکل ده، همچنان لکه د پی درد یو مشکل ده، همچنان لکه د سترګې درد یو مشکل ده، یا د سترګو نه لیدل مشکل ده. دا یو شعبه، یو بخش، یو هغه حالت طبابت ته باید ډیر جدي ونیول سي، او دا طبابت دوامدار شکل باندې تداوی ته دا حالت رواني حالت دوامدار شکل باندې تداوی ته د یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځ، څلور ورځ تداوی نه ده. عام یو پوهاوی، د خلکو سره تماس درلودل، سوشل کران دی خلکو سره لکه په مسجدونو کې، مکاتبو کې، مدرسو کې، پوهنتونونو کې خلکو سره رابطه درلودل، او کچیر د فامیل کې یو بچی منځوي کیږي، یو ځوان منځوي کیږي، یو پیغله منځوي کیږي، باید د خلکو ته مراجعه وکړي، د سره په فامیل کې کومک وسی، فامیل سپورټ کړي، نه چې فامیل د نورم تعدید کړي، ولی ته بیرون ناسي، ولی چا سره یو ځای کیږي نه، په جدي دي زیدري مشکل پوښتنه وکړي، د دولت پوښتنه وکړي، د نورم تعدید کړي. بد وختونه په وطن کې د حالت راغلي دي، په اطرافو کې پرځن یو ځوان پیغله چې هغه تر سکلن شل کنه نس کلنه ده، یا له درس پاتې دي، یا نور مشکلات لري، کدا سه حالت ته ورسیږي، نو په جدي باندې سر کومک کوسی، دا نور هم دغه حالت تشدید کیږي، او هغه اصلي مرجع ته نه معرفي کیږي. نو هم په هوای واقعا د تاسو له خوانه، د مالک لینه، د ډاکټر صاحب له نظریاتونه، دوستان یا هغه خلک چې مونږه غاوري رواني طبابت جدي ونیسي، عادي سردردي، عادي خلقتنګي، عادي پرخاشګري، عادي عصبانيت د رواني طبابت پورې مربوط کیږي. افغانستان کې مرکزونه لرو، فلی هازه د جوړ ته مراجعه وسی، او خپل روان بالاخره سالم احساس
کور ودان. ډاکټر صاحبانو ډیر مننه چې دغه نیکی سپارښتنې کوي، او موږ هم هڅه کوو چې دغه سی خبرونه لاله رینه د افغانانو عامه په هوای زیات کوو. زموږ استاد سو د غوریدون کې هم ګوري چې لداسې سیمونه دي چې هغه سیمه پرختیا هم ورسپات به نه بولو، اما رښتیا هم کار ورته نه دی شوی. مثلا ممکن روختونونه ولري، اما په روختونونو کې بشپړ ډاکټر صاحبان ممکن نه وي، هم ډاکټر صاحبان متخصصین کم ولري، یا هم دغه رواني سلاکاران چې دي، هم رواني متخصصین چې دي، ممکن دا ونه لري کې ولري، هم نظر نفوس ته یا وګړو ته پکتو ممکن شمیر کم وي. پر حال د غوریدونکو هڅه کوي چې خپل پوښتنې مطرح کړي. فیسبوک باندې هم پوښتنې راغلي، یو غوریدونکو وصل د استډیو سره، له دې سره خبرې کوي، وګوري چې څه وایي. ستړي مشي، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته سلام، تاسو درنو کډرمندو میلمنو ته او اوریدونکو ته. محمد انیف الهام مد زبل ولایت میزان یو د سوالي اوسیدونکو یم، خو اسمه مرکز نه اړیکه نیول.
و الهام سه پدیره چې دا ځل مو اړیکه پرې نشي، مهرباني پلانو کې خپل پښتنه تراشه.
ډیر مننه. دا چې واقعا مزمر په سیمه کې یو کلینیک ته پټوله ول سوالي کې، په هغه کې مې یو رواني مشاور ده چې هغه بدبختانه اغه کوم رشتہ سیده لاغې مخالف، یعنی د له حقوق څخه فارغ ده، ناس ده رواني ناروغي په رشتہ کې ده، همدغه پنده بس کې ناس ده خلکو ته مشورې ورکوي، یو خو همدغه یو بسنه نس کولای، داغه تر څنګه بیا داسې پر مشورې نس ورکولای، او داغه تر څنګه د اقتصادي ستونزې ډېر دغه ناروغي رامه بینسته کوي، کورنۍ مشکلات ده، عامه په هوی کموالی ده، نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانان یې له رواني ناروغۍ سره مخ کړي دي، خصوصا خویندې میرمنې. او پښتنه مې د متخصص صاحب څخه دا ده چې تشویق اوس موږ اکثریت ځوانان سي دي په یو کار کې ناس وي، دکاندار ده په دکان کې ناس وي، دا خپل کار ورته فن نه ورکوي، ټول ورځې فنده کې فکر باندې وي، دا دکانداري به څنګه کم آیا په دا کې به زه ادب ته ورسېږم نه به ورسېږم، یو بل کاسې په بل خپل دنده کې ناس وي په رواني ناروغۍ باندې اخته وي، دغه تشویق کوس یو بل مشتره تشویق کوس خپل کار ته ادامه ورک، دغه څومره کولای شي چې دغه ستونزې لمنځه یوسي. همدارنګ هغه کسان چې ژر غوسه کیږي، آیا دا کسان په رواني ناروغي باندې اخته دي کنه، دا یو پښتنې درم.
و مننه الهام صاحب، دغه ادامه په هوی یادونه وشوله، تاسو هم وخت نا وخت ازادي رادیو او ریا وړي کني سي، څومره دغه رادیو پروګرامونه مرسته کوي، خصوصا ساسو شخصي ژوند کې کوم غیس کړی دی، ازادي رادیو یا هم په مجموع کې دغه نورو رسنیزو پروګرامونو؟
بالکل، زما پر ژوند خو دومره مثبت تاثیر کړی دی، کدرته وایم واقعا زه چې کله رسنۍ خصوصا ازادي رادیو تعقیب نکړم، هغه مغه ورځ باندې زه داسې يم لکه هغه یو یرجیر کې مکه شي سم ورکی، نو زما په ژوند کې واقعا ډیر مثبت تغیرات راوستلي دي، خصوصا زما د ملګرو، زما د کورنۍ، زه همیشه خپل ملګرو ته، خپل کورنۍ ته، ځین نورو داسې نږدې ملګرو ته سپارښتنه کوم چې تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ، دا غو سره ترڅنګ وسیږئ، هر برخه کې تاسو ته معلومات ورکوي، که هغه اقتصادي وي، که رواني وي، که اجتماعي وي، که د کورنۍ کار کم ستونزې، دا غو د حل لاره تاسو ته لټوي، تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ. نو واقعا په سیمه کې ډېر مثبت تاثیر کړی دی.
سلامات اوسئ، کور مو ودان الهام صاحب، او وروستی اوریدونکی راخلو، بیا نو ډاکټر صاحبانو سره بس راټولو او پای ته رسو، په دې لچ وکولې سود د اوریدونکي پښتنه جواب کو. مهرباني وکئ ازادي رادیو ته خوږی روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
دوزینځه محترمه تاسو سلام، او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
مهرباني وکئ همدار صاحب لغمان نستړی مشي.
خیر وسې دې غږه تمننه ما خو دغه نظر د لوډین صاحب محترم سره افغانستان کې یا په داخل کې یا سی افغان یا په خارج کې میغه به پر رواني ستونزې وختې کنه، ځکه چې چا خبره دی اکثر خلکو پکې یو مرضی کنه، لکه بدامنی، لکه فقر، لکه مطلب سیاسي اختلاف دی ټول، یو د لکه مثال خبره د مکتبونه باندې اوس په حال کنه، لکه ولګا بیکاری، نو د څه سو کو زنه وینم چې هغه بل دی رواني تکلیف نه خلاص، البته لګ او ډیر بپکی کنه، چا وړي دي چا بلګي، او همدغه په همدغه نظر می اولنده پښتنه د ډاکټر صاحب محترمه دا کوم ستونزې سبا د افغانانو یاد کړلې، دا غټه ټولو نه غټه وجه دا کې دې شي کنه شي کېدل، مونږ خو شي نور سره څوک ځان سره خبرې کوي، څوک خو بیا خو سره به خو نه بلی و نه ورته څوک وایي، او بل با غټه بدبختی د افغانانو دا د صدقه سمارس تبيخي په جون کې کوم اهمیت هم نه ور کوي، او نه چا سره شریکي نیک پدې کنات کوي، څه پدې تکلیف سره اخته یم.
کور ودان همدر صاحب سلامت اوسئ، مخکې دواړو ډاکټر صاحبانو دغه د افغانستان روان ستونزې یاد کړې، ناامنۍ، دغه راز ناوړه اقتصادي وضعیت او نورې ټولنیزې ستونزې، او دا هم ویل چې اوسنی نظام ملامت نه دی، څلورو یا پنځو لسیزو را په دیخوا افغانان داسې ناخوالی ګالي چې له مخې د رواني ناروغیو یا هم رواني ستونزو ګراف لوړ شوی دی، البته په نورو ټولنو کې هم دغه ستونزې شته، خو هر ټولنه بیا ځان ته شرایط او عوامل لري، په افغانستان کې هم اقتصاد او ناوړه امنیتي وضعیت د دغه ناروغیو زیږنده ده. په هر حال ډاکټر صاحب رحیم، اول به تاسو د الهام سه پوښتنه یا جواب کړئ، وای د یو بل حڅول څومره مهم دي، ځکه ځینې کسان وای داسې دي چې خپل مسلک او خپل کار زړه توري شوي دي، او دغه راز بل پوښتنه دا و چې آیا وای ژر غوسه کېدل یا عصباني کېدل هم د رواني ستونزو یا رواني ناروغۍ کومه بڼه ده کنه؟ ډاکټر صاحب خپل مایکروفون آن کړئ، فکر کوم تاسو مایکروفون آف ده.
مهمه خبره دا ده چې کله چې یو سړی ډپریشن ولري یا انزایټي ولري، هغه ته ژوند نه خوند اخلي، هغه سره دا تشویش همیشه موجود دی چې آینده به څنګه کیږي، ژوند به څنګه تیریږي، دا تشویش ورسره همیشه موجود دی. ما مخکې وویل چې دا ډپریشن او انزایټي ګان چې دي دا مختلف درجې لري، نو تو که څوک چې دا اوله درجه او دوهمه درجه تکلیف لري، دو فورمول شکل باندې دا عادی کار او دا عادی ژوند مخ کې بی، مگر خوب نشي کولای د ژوند خو نه اخلي، وسوسه او تلويش خو همیشه موجود دي. یو دا دی، یو هلته ممکن په دا سره یو دوامدار تشویش په خپل ژوند کې ولري، دا چې دا باید حل کاندي او دې خپل باندې نشه حل کولای، نو د دې خاطر خا خبره دا دوستانو سره خبرې وکي، هغه چا سره چې دا کولای شي د زړه خواله وکي، دا ډیر اسانه ده. دا دوستانو سره د زړه خواله کول دا تقریبا ډیر عمده قدم دی چې د مریضانو په رواني صحت کې دعا اخیستی شي. نو دغه شی داسې خلک شته چې هغه مشابه تجربه په ژوند کې لري او هغه د خپل مشکل حل کړی او سیږي او کېدای شي دغه ورکړ یو مثبته مشوره ورکړي. نو دا یو بله موضوع ده. دریمه خبره دا ده چې د شدید شکل ولدي چې هغه البته دوه خوب روزنه ژوند مخ نشي کولی، په هغه صورت کې باید دوه حتما ډاکټر ته لاړ شي. دا مثلا شي ځینې خلک د خپل مسلک نه بهر وځي او کار کوي، دا ممکن لکه څنګه چې په افغانستان کې اقتصادی مشکلات، کلتوری مشکلات، دا تعلیمی مشکلات فوق العاده زیات دي، نو دا مجبوریتونه باید سړی په نظر کې ونیسي چې دا کوم سړی چې واقعا د خپل مسلک نه بهر یا کار کوي د په کوم مجبور حالت کې واقع دی، آیا د دره ساه دې رواني څنګه دی؟ نو دا شی دی. مخکې ډاکټر صاحب وویل چې باید موږ تاسو ټول په دې باندې کوشش وکړو چې دا په اجتماع کې د رواني صحت پوهاوی زیات شي. د رواني صحت پوهاوی چې دی مربوط د خلکو د تعلیمي سویې پورې دی، د خلکو د اقتصادي سویې پورې دی، د خلکو د ژوند او د روابطو پورې دی، چې تر څو پورې چې په عمومي شکل باندې د خلکو تعلیمي سویه پورته لاړه نه شي، تر څو پورې چې خلک مکتبونو ته لاړه نه شي، تر څو پورې چې مور په کور کې نورمال ښځه نه اوسېږي، دا ډېره مشکله ده چې یو سړی پوه شي چې دا رواني صحت څه شی دی. خبره دی کله چې موږ رواني صحت وایو، رواني صحت چې دی د اجتماعي مشکلاتو سره ډېر زیات تړلې دي، یعنی یو برخه د اجتماعي مشکلاتو ده، او دا اجتماعي مشکلات باید په نظر کې ونیول شي.
بله، کور ودان ډېره مننه ډاکټر صاحب ابراهیم، سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب حسنی، رازو بحث راټولو، ستاسو په نظر څه کول په کار دی؟ لاندې سپارښتنې څنګه کولای سو ځان د کورنۍ نور غړي خصوصا ځوانان د رواني ستونزو نه ژغورل یا ساتلی شو؟ که لاندې سپارښتنې وکړي بیا به بحث هم د سره را پایته ورسو سره ټول بکو. مهرباني.
مخکې په دې خبره باندې یادونه وسوله، معمولا اوس بیا ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړله، عامه پوهاوی فامیل سپورټ ډېر مهمه مسله ده. د لکه مخکې چې ورور د زابل نه خبره وکړله، موږ او تاسو ټول سوشل میډیا یا د ډاکټر صاحب په ارتباط باندې د اقتصادي سطح لوړوالی او علمي سطح لوړوالی ډېر مهم ده، او هغه دوستان بالخصوص صحي مرکزونه سی هغلته که په زابل کې وي که بل هر چیرته وي، لکه د ورور سي ویلې سي کېدای سي حقوق ویلې، کېدای سي هغه حقوق ویلې، کېدای سي اجتماعي فاکولټي ویلې، یا پیداګوژي ویلې، یا سایکولوژیست یا روان درمانی، نو هغه هم ډیر مفید تمامي یا هغه واړه کلینیکونه چې په ولسوالیو کې د خریجاتو کې دي د دیو مریضانو هغه اعمارو لیکل سي او دغه مریضان معمولا صحت عامې ته او صحت عامې نه وروسته مربوطو ارګانونو ته مربوطو مرکزونو ته مراجعه وسي او د رواني تبابتو واقعا په افغانستان کې مونږ تاسو مخکې په فیصدي باندې خبرو وکړه ډیره موضوع جدي مسله ده او دا باید تر کنټرول لاندې راسي او هغه د مونږ لاس یو بل ته ورکول دي ورور خور ته خور ورور ته همسایه بل همسایه ته او د رواني مرکزونو ته مراجعه په دې بخش کې ډیره زیاته مهمه او ضروري ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحبانو. کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې رواني ناروغیو او رواني ستونزو ته ځانګړی شوی و همدلته رانغاړو د بحث همداس پارښتنې داوي چې کچیرته یو کس په ځان کې یا د کورنۍ په کوم غړي کې ژور خفګان دوامدار خفګان ګوري یا هم داسې حالت ګوري چې له عادي ژوند خوند نه اخلي غواړي چې ګوښه واوسي له نورو نه لري واوسي نو باید دغه مسأله جدي وګڼي لاړ سي له یو رواني مشاور سره خبرې وکړي او بیا کچیرته موضوع لدې هم جدي وي کولای سي چې یو رواني متخصص ته یا رواني ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي. کور ودان چې دغه بحث متدیزا یا سره تعقیب کړ غنو او ریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم دلته پښتنې پریخي دي تبصری کړی دي ل بده مرغ چې و منشو کولای د وخت کمخ لکبله د فیسبوک د ګډونوالو او مینوالو تبصری له ځان سره ولرو خو موږ به حتمان پراتون خبرونه کې د پښتنې او تبصری هم له ځان سره ولرو. یو ځل بیا خپل ملمنو په جرمنی کې د رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره مننه